مارشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیوونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم سره تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږ د پښتنو د سیمې وتلي شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند د کار په اړه هم ور سره خبرې کوو، بیا ورسره په موجوده حالاتو هم غږیږو. نن را سره د پښتنو د سیمې یو وتلي شخصیت ډاکټر ګل مرجان را سره ملمه دي. تاسو زمونږ بیلابیل خبرونه کې د هغې د کارپو په حسمانی تاسو هغې خبرې اوري، خو نن ورسره نیغ په نیغه خبرې کوو چې کمې سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې کوم ځینې کړې دي او څه کې او موجوده حالات ته څنګه ګوري. ډاکټر صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم.
ما تاسو د ریډیو هم مننه کوو چې زمونږ کندې یو خوار انسان ناپوه انسان ته قدر ورکړو. مونږ
خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب. کله زمونږ درنو اوریدونکو سره خپل تاسو د کمی سیمې سره تعلق لري او لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړې وي؟
زه د سویلي وزیرستان دوانه اوسیدونکی یم. ما لومړنۍ زده کړې په موسانی کې پبلک سکول وانه کې کړې دي تر لسم ټولګي پورې.
ښه،
هغې نه وروسته اسماعیل خان ته لاړم، کالج مالته خلاص کړلو. بیا هغې نه وروسته سیاسیاتو کې او نړیوالو اړیکو کې مې د اسلامک پوهنتون نړیوال اسلامک پوهنتون اسلام آباد نه ماسټري وکړله. بیا د لوړو زده کړو دپاره راغلم پېښور ته. قسم تاسو ما ته ډاکټر وایي خو له بده مرغه زما هغه ډیګري بشپړه نه کړله. داسې یو اویا اتیا سلنه ما خپل تیسیس کار وکړلو، خو بیا د څه عواملو د وجې رانه پاتې شوه. بیا مې یو اووه کاله پېښور د نړیوالو اړیکو په څنګه کې پېښور پوهنتون کې هلته خودنه هم وکړل، هلته استاد هم پاتې شوم.
او دا کوم هغه خبره ده؟ آسان خبره ده جی.
په 2009 2015 پورې زه پېښور پوهنتون کې استاد وم.
ښه جی. ښه، او لا غیر رستو تاسو بیا په کوم د غمانی تاسو اوس موجوده د غسره کار کوي؟
اوس خو زه په پېښور کې یو د انګلیسي ژبې مرکز چلوم.
ښه،
او نور خو زمون کار سیاست دی، دا نور خاص وخت تیر او ټایم پاس دی. کله یو ځای کې لاس واچو، کله بل ځای کې واچو، نور خو دا کانی کار دی. کوی که څه هم ډېر مونه دی کړی، دومره وس توان به مونه وي، کمزوري خلک یو، خپلې هلې ځلې کوو.
څنګه تاسو ویلې تاسو یو خپلم یو اکیډمي چلوئ د انګریزي د ژبې، نو څنګه ګوري د دې خیال مو څنګه ذهن ته رالی؟
داسې دی، د دلته چې د پاکستان او بیا په خاصه توګه د پښتونخوا حالاتو ته تاسو ځیر شئ، تاسو تر موږ نه ډېر ښه خبرې، ځکه چې تاسو ژورنالیسټان یې او بیا د یوې ډېرې غټې ادارې سره کار کوئ. دلته په پښتونخوا وطن کې یو خو تعلیمي کیسه ډېره زیاته خرابه شوې ده. د شلو کالو نه چې په مونږ باندې کوم جنگ وتپلو، دې جنگ صرف مونږ ونه وجلو، زمونږ په دې صوبه کې د نقل چې کوم مرض و دی دومره خپور کړلو چې نن په ټوله پښتونخوا وطن کې بغیر د نقل نه پاس کېدل ډېر زیات ممکن خلکو ته ښکاري. دلته د خلکو د سټوډنټانو دپاره چې دوی د خپل د راتلونکي دپاره هېڅ په نظر کې نه لري. زه خپل هم دا هم تبلیغ کوو چې وروره د لوړو زده کړو دپاره د ښه روزګار دپاره د ګولایاز د خوندې خارجي هېوادونو ته لاړ شئ، نو دلته ډېر زیات ضرورت دی د دې ژبې زده کولو، ځکه چې اروپا ته ځي، دې ملکونو ته ځي، نو ستا دپاره د انګریزۍ ضرورت دی. هغې په نظر کې وساتلو بس دا کار مو شروع کړی دی.
نو څنګه ګوري ډاکټر صاحب چې لکه د په ځوانانو کې اگر دا غشتا اغه پوها چې څنګه تاسو ویلی چې د لوړز د کوسنه اهمیت ته او د ژبي او بیا په ځانګړي توګه باندې د انګريزي د ژبي چې نړیواله ژبه دا او پارځي کې لکه دا ژبه زدوي ستانو ډیر زینو کې تا ته ګټه رسي، نو ځوانانو کې اغه فکر او اغه دا غشتا بس کنه
فکر خو ډیر جاتي د دې د اغه په انګريزي کې چې ورته وایي چې ټرند دی.
ها،
ځکه چې ځوانان که په نور څه پوهېږي که په نه پوهېږي، خو په دې پوهېږي چې په دې ملک کې په دې وطن کې زموږ راتلونکی نشته دی. چېرته به په بنی چاودنه کې ولوزو، چېرته به بېګنا ترور شو نو ډیر زیات خلک روان دي. بیا هم له بده مرغه قسم ما وویل چې زمونږ سکولونه زمونږ ښوونځي او پوهنتونونه ډېر زیات کمزوري کړل شوي دي. کمزوري نه دي کمزوري کړل شوي دي. هغه استعداد نه لرو چې مونږ د نورو قومونو سره مقابله وکړو، خو پښتانه بیا هم همت کوي په دې خوارۍ کې په دې غریبۍ کې ځانونه وباسي د لوړو زده کړو دپاره د روزګار دپاره خارجي هیوادونو ته.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو په نظر باندې چې کوم په انګریزي کې یو اصطلاح استعمالیږي برین ډرین، لکه چې دا کم باصلاحیته کم ځوانان چې دي، نو دا چې نورو هیوادونو ته ځي، نو دا خو خپل هیواد ته او ټولنې ته څومره تاوان رسوي؟ دا
ستاسو خبره د هیڅ سم ده. هغه د هغو هیوادونو دپاره چې هغه سوله ولري، امنیت ولري، یو نظام ولري، د هغو هیوادونو دپاره دا وخت پښتنو کوم هیواد دی چې برین ډرین کیږي؟ زما خیال دا دی چې دا برین که زمونږ د باندې لاړ شي نو خوندي به شي. ګلایاس خوندي دی، پامیر سایر خوندي دی، بهر ناست د دې کامو د وطن دپاره کار کوي. دلته خو مونږ زما وسایل قبضه دي، زه به انجینیر چرته اکوموډیټ کوم، چرته بیا ځایوم، زما اوبه قبضه دي، زه به اګریکلچر ماهر چرته ځایوم. که په بهرو هیوادونو کې وي نو امکان دا دی چې بدلونونه راځي، انساني ټولنه بدلیږي. نو زمونږ یو اساسه خو به په خارج کې پراته وي، کله اړتیا شوله هغه راتلی شي، هم د خپل وطن ته اوږه ورکولی شي.
د مشال روزونکو په مشال مرکه کې راسره ډاکټر ګلمرجان میلمه دی. نوموړي سره به خبرې ترې جاري ساتو، خو اوس یو شند مالو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د میرستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، کله موږ د موجوده حالاتو ته وګورو، د پاکستان څنګه تاسو د دمین مخکې خبره وکړه چې تاسو ټل کار د سیاستیاتو دی او نړیوالو اړیکو کې هم تاسو سو کاله خوونه کړې ده. پاکستان کې که موږ ګورو د پاکستان سیاست ته او بیا په موجوده حالاتو کې دې ته څنګه ګوري تاسو؟
د پاکستان سیاست او د تیرو پنځه یا کالو نه، بیا خاص کر د ایوبی مارشالانه وروسته، دلته سیاست نه دی، دلته جنرال شاهی ده. جرنیلان کله یو موره راوړاندې کی، کله بله موره راوړاندې کی، د ټولو د بوټو د زمانې نه راواخله چې ایوب خان دی راوړاندې کو، بیا نو شریف راځي چې هر یو په اقتدار کې کینه بیا غوي چې موږ د فوج سره په یو پانه یو، وی آر آن د سیم پیج. دلته سیاست نه، دلته هر څه غرق شول. په دې ملک کې نه سیاست شته دی، نه ټولنیز ژوند پاتې شو، نه اقتصاد پاتې شو، نه اخلاقیات پاتې شول. دا ملک بیخي ناپورسان حال ناپورسان کې دی. نو دلته سیاست سر خوړلی دی، اقتصاد هر څه سر خوړلی دی، بس احمد کول پکار دی. خاص کر پښتنو ته ډېرې درنې پیښې دي، پښتانه وجل کیږي. که د نورو قومونو په پاکستان کې اقتصاد خراب دی، سیاست خراب دی، خو په آرام خودي پښتانه دلته وجل کیږي، ترټل کیږي، ورکیږي. نو موږ ته ډېرې درنې را پیښې دي، او د دې دپاره به کار کوو دې د پاره باندې یو بل سره سلام مشورې کوو چې د خپل کان د بدبختۍ څنګه خلاص کړو.
ډاکټر صاحب دا خو یو اساس یو وړاندیز دی او په دې معنی د پښتنو چې کوم ملت پاله ګوندونه دي هغه په وار وار معنی هم خبرې تر کړې. دا موضوع هم دې معنی خبرې کوو. کله څنګه تاسو په دې پیل کې ویلي چې د ایوبی ماشاءالله چې د یو فوزی امیرو په هغه وخت کې اوسنی حالت ته کوم ګورو د پاکستان موجوده ائتلافي حکومت په یو سیاسي ګوند باندې د پابندۍ یا د بندیز لګولو یو خبري رواني دي. حتمی فستاندر شوی د کابینه منځوري ورکړی دا او نه نور ائتلافي ګوندونو په دې باندې خبره کړی دا. کله تاریخي تناظر کې وګورو په پاکستان کې د دین مخ کې هم په سیاسي ګوندونو باندې داغي په فعالیتونو باندې بندیزونه لګول شوی وو. کومنګ د فوزی امیر خبره کو د جنرال ایوب خان خبره کو نو په هغه وخت کې هم په یو ګوند خو پابند نه خو په د محمد علی جناح په خور فاطمه جناح مانی پابندی لګولې با بندیز لګولې لاغې روستو د یو سلسله کړه روانه ده. دا که تاریخي تناظر زمنګ لګ اوریدونکو ته وایي چې په کم وختونو کې په سیاسي ګوندونو باندې داسې بندیزونه اعلان شي او هغه تر فشار لاندې وو.
داسې دی ویلای سم ته خبره وکړله چې په بوټو د جنا په خور باندې پابندي لګولې وه. زمونږ د پاکستان کې د نورو قومونو چې کوم یو ډېر غټ ګوند وه نېشنل عوامي پارټي په هغه باندې هم پابندي ولګولې شوله. اصل خبره دا ده او نه باندې نېشنل عوامي پارټي باندې پابندی خودوی لگئی. مثال دا سغه خبره نه دا په بل نوم باندې راځي. اصل خبره دا ده چې موږ د اوس چې زکوم حالت ګوره په پاکستان کې نن شل پنځه ویشت کاله وړاندې ولایت خان په پاکستان کې فوج یوه داسې اداره وه چې هغه ته به بلوچو پښتنو ځای په ځای سندي کوم پارستان او کله کله بدرد ورته وویلل. نن د پنجاب چې د پاکستان د فوج ټوله تکیه په پنجاب وه تر اوسه نن د پنجاب نه دننه د فوج خلاف اوازونه راپورته کیږي که دوی په عمران خان او په پی ټی آی باندې په دې وخت کې پابندي لګوي. زما خیال دا دی چې بربند خودي دوی دا فوج بربند شوی دی د دوی کردار بربند شوی دی. زما خیال دا دی چې دوی به خلک چوکونو ته
ڈاکٹر صاحب دی کی فوج سنگتا سے خبر او کړل اساس نظر دی خو حکومت دا پریکړه کړی دا.
حکومت تاسو ته معلوم دی ما ته معلوم دی جهان ته معلوم دی چې یو وزیر اعظم سیټینګ وزیر اعظم په خپل خوله وایي چې زه پنځه دېرش کاله د فوج وفادار او تابعدار پاتې شوی یم. د نن مسلم لیگ کردار هغه د یونانیست پارټۍ دی چې د تاجو برتانیا په وخت کې یو هغه په فخر سره ویل چې موږ نوکران یو دی په فخر سره وایي چې فوج سره ما پنځه دېرش کاله مزدوري کړې ده. نو داسې حکومت اولس دا پخوا زمانه نه ده. ټولنیزې رسنۍ راغلي دي هر یو عمل ریکارډ کیږي تر اولس رسیږي. بیا د پی ټی آی بدبختانو دومره تیز ټولنیزې رسنۍ شبکې دومره تیزې دي چې د سیکنډ حال تر ټول پاکستان رسیږي. دا د حکومت کیسه نه ده. د حکومت په شان چې کوم سټیرنګ چا نیولی دی شادو خاصې غې کې ناسته ده خوشحالي دي چې زه ټرک چلومه.
ډاکټر صاحب کله زموږ اوریدونکو ته د هغه وخت هغه بیان کوي څنګه تاسو ویلي چې په نه پانی کله پابندي ولګیدله نو په هغه وخت کې غبرګونونه سو او هغه څه نتیجې ورکړې. آیا هغه وخت کې چې کوم واکمنو هغوی ته بیک فایر شو او که نه هغوی نور قوي شو؟
داسې دي په هغه زمانه کې د نه پابندي باندې زما پښتانه څومره خبر وو هغه زمانه کې. زه څه وایم چې د خلکو رسنیو ته لاسرسی نه وو. هغه کې ته غدار شولې تا به بیا ټولو د غدارۍ نه صفا کولو. ولی خان تر مرګه پورې ځان صفا نه کړلو غدار مړ شولو. خو اوس هغه زمانه نه ده. په هغه زمانه کې فوجیانو ته بیک فایر کېدل او د خلکو دا ګمان هم نه کېدلو. فوجیان په هغه ځای کې ډېر زیات مقدس وو ډېر سپېشلی وو په خلکو ناجی پی کولو. اوس هغه زمانه تیره شوې ده. په هغه زمانه کې نه فاطمه جینا د قائد اعظم خور وه. هغې سره چې څه وشول داغه ایس لس دو لس کالا ایوب خان پزور باندې بادشاہی وکړل، هیڅ څوک نه راووتل، نه د فاطمه جینا ملګرتیا وکړه، ځکه چې فاطمه جینا په هغه زمانه کې څومره خلکو به پېژندله. او داسې هم که په نه باندې چې پابندي ولګېدله، نه دړې وړې شول، ټول قانونونه سره بیل شول، یعنی سندیانو ځانته پاټیانې جوړې کړې، بلوچانو ځانته پاټیانې جوړې کړلې، پښتنو ځانته پاټیانې جوړې کړلې. نو په هغه ټیم کې تاوان د سیاسي خلکو وشولو، فوجان هم په ځای پاتې شول. خو اوس په یوویشتمه پېړۍ کې په 2024-25 کې تا دوی دا
څنګه تاسو ویلې چې دا غي تاوان سیاسي او جمهوري قوتونو ته ورسېده، نو آیا ستاسو په نظر مانی څنګه تاسو ویلې چې اوس هغه زمانه نه ده، اوس خلکو ته د معلوماتو رسایي چې دا هغه په چټکتیا مانی سیکنډونو مانی خلک خبریږي او غیمانی غبرګون هم ښایي، نو آیا ستاسو په نظر مانی اوس هغه حالات نه دي چې څنګه پخواو، او اوس څنګه تاسو ویلي چې هغه ویشل شو هغه جمهوری چې کوم قوتونه، نو آیا اوس هم دا د جمهوری قوتونو یو امتحان نه دی چې څنګه پخواو؟
بېشي امتحان دی، خو دا وخت ماته داسې ښکاري چې جمهوری قوتونه فکری طور او ذهني طور تیار دي. پرون مې د ایمل ولی خان یو بیان تر سترګو شو، قسم ایمل ولی خان او امین نشنل ګوند د پی ټی آی په سختو مخالفینو کې راځي، خو ایمل ولی خان دا همت نن وکړلو، نن دې ایمل ولی خان رسېدلی دی چې دا د پی ټی آی سره څه کېږي، دا د جمهوریت په ګټه نه دی، دا د سیاست په ګټه نه دی، هغه یې نن په مخالفت کې ولاړ دی. مولانا فضل الرحمن چې د پی ټی آی سخت مخالفت یې وکړه، ته د یهودی ایجنټ پورې فتوې ولګولې، نن هغه هم دی د دې روادار نه دی چې مثال پی ټی آی باندې د بندیز ولګي. نو که دا قوتونه مثال سیاسي قوتونه نن دا جرأت وکړي او دا به کوي، ځکه چې دا چاړه دا یو چاړه ده د ایوب خان د زمانې نه سیاسي مرۍ ورباندې پرې کېږي تر ننه پورې، نن یې عمران خان پسې راخستې ده. نو زما خیال نه دی چې فوجیان یا اوسنی چې تاسو ورته حکومت وایي چې هغه منظوري ورکوي، هغې به دې ته زړه ښه یا دې ته به دوی ملا وتړي چې دوی پی ټی آی بین کې، ځکه چې سیاسي قوتونه به راټولېږي په یو مرکز باندې، ځکه چې د ټولو سیاسي ګټې تر پښو لاندې کېږي. نو زما خیال دا نه دی چې دوی به د دې نه څه ګټه حاصله کړي، ګټه به د سیاسي خلکو کېږي.
خو ډاکټر صاحب، تاسو دا خبر خو کړ چې ټول به رایو ځای کېږي، دوی مخکې هم رایو ځای شوي وو، خو بیرته هغه خپل چوکاټ او په دغه ته ننوځي چې کله د جمهوري ادارو د پیاوړتیا خبرې کوي. په پاکستان کې وګورو څنګه تاسو په هغه په پیل کې د خبرونې په پیل کې خبره وکړله چې د پاکستان 15 یا 16 کال وشولو او تر اوسه پورې یو اداره چې دا هغه ډېره مضبوطه ده او نورې جمهوري ادارې چې دي هغه هغه رنګ پیاوړي کېدو ته پرې نه ښودل شوي یا شوینه، نو دیتا څنګه ګوري؟
داسې دی ګلایا، زه د پاکستان د سیاسي تاریخ نه دی 15 کال، دا د مشرف نه اول او د مشرف نه وروسته باید سره بیل کو.
ها صحیح ده،
د مشرف نه اول چې کوم سیاسي دور وو په هغه کې ما درته ویل چې زه د سین د حالاتو نه وم خبر، حتی زه د پېښور د حالاتو نه وم خبر، زه د چارسدی نه نه وم خبر، زه د ګلستان نه نه وم خبر، زه د کویټ نه نه وم خبر. اوسنی حالت هغه نه دی، ما درته ویل چې کمیونیکیشن د رسنۍ دومره قوي شوي دي، دومره زورور شوي دي. په دې وزیرستان کې مونږ فقیر ای پی هم تر خاورو لاندې کړلو، چا ډېر غټ ملي اتل وو، په جنازه کې به څومره خلک شامل شوي وو، یا په دنیا کې به څومره خلک داغه په مرګ خبر شوي وو یا به خپه شوي وو. ابل ورځ د ګیلمن کیسه ستاسو په وړاندې، نو هغه کیسه اوس نه ده چې دوی به واپس شي، واپس د دوی سره لار نشته دی، آپشن نشته دی، ځکه چې که دوی واپس شي بیا به دوی د هر څه د لاسه ورکوي، بیا به پاکستان هم د منځه ځي، ځکه چې پاکستان نور په هغه حالت کې نه دی چې دا ویا په لسیزه کې و، د شپېته په لسیزه کې و، د اتیا په لسیزه کې و. پاکستان دا وخت اقتصادي طور د پاکستان په تاریخ کې، زما په خیال پاکستان به دومره اقتصادي بدحاله شوی نه وي که دا اوس چې دی،
بالکل
پاکستان به دومره د سیاسي بې ثباتۍ سره نه وي مخ شوی که دا اوس چې دی. پاکستان به دومره په نړۍ کې بل وخت یوازې شوی نه وي کده اوس چې دی نو د دوی سره آپشن نشته دی که دې سیاسي لیډرانو ته پاکستان ګران وي دوی به یو بل ته لاس ورکوي تیر به هیروي که پاکستان د ورکېدلو پروګرام وي دوی به بیا واپس لاړ شي خپلو ځایونو ته پاکستان به داسې په نړۍ کې ډېر قومونه ډېر ملکونه ورک شوي دي نو داسې به د پاکستان مستقبل وي.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې را سره ډاکټر ګلمرجان صاحب ملمدې نوموړ سره خبرې ترې جاري ساتو او ډېر تفصیل خبرې وکړي چې په پاکستان کې څنګه په بیلابیل وختونو کې په بیلابیل سیاسي ګوندونو کم بندیزونه لګېدلي او دا غي بیا نتایج سو یو ورشن د مالو د امیر سو بیا حاضرېږو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرسا، لنډې سپې 15,550، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د دمی روستو ډاکټر ګلمرجان صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. ډاکټر صاحب، د دمی مخکې تاسو خبره وکړه، ډېر تفصیلا خبره مو وکړه چې د دې ریپرکشنز وسی او د دې حالات کوم ګورو دا به کم اړخ ته ځي راتلونکو څنګه ګوري؟ تاسو خو دا وویل چې اوس هغه شپېتمه لسیزه نه ده، نه اویایمه ده، نه اتیایمه ده، نه نویمه لسیزه ده، اوس حالات ډېر بدل دي. نو په دې حالاتو کې که د ولس که موږ ګورو هغه هم هغه رنګ اوس پاتې نه دی. هغه رنګ که موږ ګورو په انتخاباتو کې موږ وکتل، د هغې وروسته موږ وکتل، غبرګون نه هغه رنګ نه دی. ولې لکه د ولس چې کم د کمنګ داغي د ولس یو داغه خبره کو، فکر خبره کو، یا د راپاسېدو خبره کو، موږ خو سید په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو خو موږ تخکاری، خو په سړکونو باندې په عام هغه باندې هغه رنگ نظر احتجاج یا هغه رنگ برګون مخې ته که د سیاسي ګوندونو د لوري وي په نظر ساسي په نظر باندې راضي کنه؟
دا څه دی ولای؟ زما خیال دا دی چې د طوفان وړاندې یو څه وخت لپاره خاموشي راځي، یا طوفان راځي. دا اوس چې کوم صف بندۍ کېږي په پاکستان کې، د سیاسي پارټو په منځ کې کوم حرکتونه روان دي، دا به رنگ راوړي، دا به په مخ ځي. ولس دومره بیزاره شوی دی، دومره نهیلی شوی دی، ځکه چې اقتصاد د چا خراب شي چې اوس سړی د بورډ نه تر تاکاله پورې د کرایې پیسې ونه لري، یا به څه وکړي؟ که چېرته دې سیاسي ګوندونو ولس ته باور ورکړلو، دا غټ سوال دی. دوی کولی شي نشي کولی؟ دا ولس نن خودکشیانو ته تیار دی چې په کور دننه خودکشیانې وکړي، ځکه چې دوی د بچو د رزق غم نشي کولی. په دې ملک کې د رزق غم د دن نه کیږي، د رزق چاره نه کیږي. دا خلک، دا ولسونه هره قرباني ته تیار دي. او سیاسي پارټیانو ته پاتې ده، سیاسي پارټیانو دا څنګه چینلایز کوي، دا څنګه په کار اچوي، دا به کتل کیږي. خو زما باور دی، زه یقیني یم چې سیاسي ګوندونو د تیر غلطیانو نه سبق زده کړی دی. که چا نه وي زده کړی، هغه به ورکیږي، ځکه چې د ولس نوره د صبر پیمانه کاسه ډکه شوې ده. هغه نور دې ته صبر نشي کولی چې تا 50 کاله سیاست کړی دی، ستا 60 کاله کړی دی، تا 1.5 کاله کړی دی، ځکه د خلک د ژوند او د مرګ په کشمکش کې دي. نو زه پر امید یم چې یو څه به کیږي، انشاءالله امید دادی چې د ولس په خیر به کیږي.
ډاکټر صاحب، د پروګرام د پای شېبې هم دي، دا ستاسو غږ ټول ځایونو کې اوریدل کیږي. نو د بحیث کارپو د سیاسي چارو او د نړیوالو اړیکو ستاسو به څه پیغام وي، او په ځانګړې توګه په اوسني حالاتو کې؟
زما پیغام دا دی زه خاص کر ځوانانو ته زما ډیره زیاته هیله ده چې د قانونو باندې هر کله بدبختی راشي خاص کر پښتون قام دا وخت په ډیر بد حالت کې گیر دی د ځوانانو زما هیله ده ده چې ورونو خپل ځان وپیژنئ خپل تاریخ وپیژنئ خپل قام وپیژنئ خپل جغرافیه وپیژنئ او سیاسی مشران دی ټول زندگی زموږ د پاره خو کام زندہ باد وی بیا به هر وګړی زندہ باد وی خپل مشرانو باندې خپل ملګرو باندې غوږ وکي پیداری وکي دا وخت د بدلون وخت دی دا وخت د یو نوی سباون د ټاکلو وخت دی د پښتون ورنه غورځنګ مشر قومی عدالت را غوښتی دی خو زه خو چې کوم څه ګڼم دا به جرګه وي په کار دا دی چې د دې دپاره ټول پښتانه ځوانان ملا وتړي په ټولو سیاسي مشرانو باندې د نن غږ وکړي یو شور جوړ کړي ځکه چې سیاسي مشران هم د اولس ته ګوري که د اولس خوښه دا وي چې پښتانه سره راټول شي یو پرېکړه وکړي نو دا یې وخت دی ځوانانو ملې وتړئ سوشل میډیا د لارې د تقریر د لارې د لیک د لارې په ټولو پښتنو مشرانو چې د پښتونخوا وطن کې سیاست کوي په هغو باندې زور راوړئ چې راټول شي دې کام د راتلونکي دپاره د دې مرګونو ته د پای ټکی کېږدي او د یو روښانه مستقبل څرک پیدا کړو.
ګل مرجان صاحب ډېره زیاته مننه چې تاسو دومره وخت ویستلو او
مننه
د مشال لیدونکو په مشال مرکه کې تاسې د سیاسي چارو پوه ډاکټر ګل مرجان خبري واوریدې. په همدې ځای پروګرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه ګل ایاست اجازه ورکړي په لوی علام سپارم.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه فلسفه د ډیستریټ کې مونږه
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال مرکه تاسو واوریدل او اوس درته بل خبرونه سندری جادوګری لرو. سندری جادوګری خبرونه کې د هنګو پیژندلې سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند او د هنر او د هغه خبرې او ځینې سندری اوري. دا خبرونه هن باچا جوړه کړې ده.
ستړي مشهي زه هارون بچای مرودونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونه په خبرونه کې د پیژندلي سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د هغه خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی درزی یا خیاط وو خو له موسیقۍ سره شوق ترې سندرغاړي جوړ کړ. د له شاوخوا دیرش کلونو راهیسې سندرې وایي، غزلونه، نظمونه او هم یې ولسی سندرې ویلې دي. د خبرونې په پیل کې د غزل اورو.
اچانک
ماستر رحیم ګل په غږ مو غزل واورید. دی وایي پلانې ټاټوبې تیرا دی خو د په هنګو کې زیږیدلې او عملته لوی شوی دی. د په خبره د خپلې کورنۍ اولنې کس ته چې د موسیقۍ میدان ته راوتلې دی. تر د وروسته ورونو او نورو نږدې خپلوانو هم دا هنر خپل کړ. رحیم ګل زیاتوي پلار یې د بجلو ټیکنیشین او خو د موسیقۍ د بیلابیلو آلاتو په رغولو هم پوهېده.
د تیرا سره زمين سجاره ده کنه تیرا کې به نشته کوم ورته وي همون لکه خپل په دیش چې کوم دی دا په هنګو کې شوی دی 15-20 سال نه تر زه په کوهات کې پاتې کېږم کنه او زمين په کورینه کې هو لکه فنکار یا فن چا نو کړه زما والد سے مستریو او هغه به دا هارمونیم وغیرہ کم میوزیکل کم سامان دے گا نا دا دین جو قسم بیخ مستریو ماستر اسلام بن نومے ہو بے سر آغا نورم دا بیٹریشن دا غم مستریو خو دا شین آغی یاد کرے ہو بس آغی نبی آغا مشہور سوڑے زیاد پھر اباب باغی جوڑا ہو دا بینڈ والا چکم آغا باجی چکمی آغا دا ڈانٹی ڈانڈے ہوتی گا نا دا غا ہر قسم دا غا آغا بالکل دا دی شیدر بہترین ٹکنیشن ہو آغا فن پمون کرنے کے چاہنے دے کڑے او دا وروم به زلو چې زرا له منو مانه پس خو ډېر زما چې کوم صدران خپل ورونه می چې کوم یا ټول اوس دې فن سره لګیا دي کوي دا پری بس مادام
مستر رحیم ګلوایی کوارټ او هنګوت په چکل له پیښوره نومیالی سندرغاړي د پروګرام لپاره ورغلل، نو دته به هم پکې د یوې نیمې سندرې ویلو موقع ورکول کېده. په همداسې یو محفل کې د ریډیو پاکستان یو پروډیوسر دی واورید او ورڅخه یې په 1993 مزیدیس کې په پیښور څانګه کې لومړی سندره ثبت کړه. د رحیم ګل په وینا چې وروسته ورته د پاکستان ټلویزیون پیښور څانګې ته هم د تګ زمینه برابر شوه او هلته هم سندرې ویل پیل کړل.
تقریبا دا ټول دا غسر 30 سال میں کیگی ما بڑا کپڑے گنڈل ٹھیلر ہوما دا گاڑی گانے چکنے دا خیال لالا دے دے تو اللہ صاحب اور گلنار بیگم دا گانے ملے زیات شوق سره ورې دی او سم زو فور مړ شوق سره گاڑی کی چسوک دی دا سم کلا کلا دا سی چرتا پروگرام بو نو زبو ورتلا ما دا سی پروگرامو نو بوئی دا سٹیج نو زبو ورغلا ما دا سی مرګرو براتا وی چیرے یو نیم گانا پکې تو کا شوقی گانا بنو کا نو بیا یو ورځ دا لیک زدا لیک سے دا یو پروگرام کیو د تک پهاټ کې یو پروگرام نو رت چې سبو دا غوډه زی وادو ال تک دام ناشته بیا ما یو غنه په سټیج باندې وکنو دا تقریبا ترن می چورن می خبره ده د سټیج نه دا کوشو منځه را وغوښتم ما پیته دا کم زه سکار کې اوس دا غوډه فن کې مې نه زه خدا سي کلر یم او بس دا می شوک بیا سي کلا کلا دا سي وای ما غنه نو زه ریو ته دا وغوښتم دا سي اوس د شپږو میاشتو پاس سورغ لما دلته ماشاءالله غي ټیم ډېر ښه استادانو بختیار استادو عربا بیرغو الله دې وبخي هغه کمپوز کو د مبارک استادو کرنتی بختیار استادو انور شاه الله دا ټول ښه چې کوم قدمونه ون کلاس موزیشن دې دا ټول دلته موجود نو بیا ما دلته کې درې سالور غاني مې ریکارډ کی په خبر ریډیو کې اګه شوق لګ مضبوط شو شوکت سے ٹی وی کے پروڈیوسر ہونا آڈیشن ہوا بس تو ملتم دیا بے گانا کافی پروگرام نہیں ہو سر اکڑ
د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه د اوریدونکو دا اونۍ پکې د سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند او هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی وایي پاکستان رادیو او ټلویزیون ته تر تګ وروسته لهنګونه پېښور ته کډه شو او هلته ځان ته یو استاد ونیو، خو زیاتوي چې د موسیقۍ زیاته زده کړې په کواټ کې لیوه استاد کړې. رحیم ګل زیاتوي اوس مهال یې ورونه هم د موسیقۍ میدان ته راوتلي او د کواټ په تیرا بازار کې خپل ډیرې لري.
دا که هم کې په تفصیل منوال ته هو موسیقي د څه پورا دغه نو لکه ما هو نو نو بیا زه به کېدار علامه د بغیره ته ډبګیره تر علامه منو ته می ځان ته کمره ونه ولا په ډبګیره کې او هغه ټایم ټول فنکان بلته نو بیا ما مسئول دی هدر ته می شکر اور کده شکر یو خپل دستوري خپل لغې کنه پورا ټول پکې راغلی و دا گلزار عالم سے بہت احمد گل رقم استاذان رقول میرا گفت خیر آگا مستر سر حما دکنی بیا گا انسو ابھی ٹائم نہ ہو کہ سب انہیں جڑے گا نا بل کوٹ کی میاں سے دوں گے آڑے استاد سڑے والا دوں گا وہ زیادہ دکنا چکما لکدا خود دریاب دے دا ہو چکم اس کا کڑے دا ڈے رقم آدھا اور دا ہو نشت حساب دے دا ہو دریاب دے دا ہو قدم تا بس برابر شو یو روخ میں دبلا نواز دے اگا خو دبلم کا گئی اور ابلو میں ہارمونیم کا گولا خواہم اس گانا کئی آغام بس لگیا رہی بس اخبل اوس بس منیلا داسې شوي ده چې مخکې خو مونږ داسې یو شوقي دغه کوله نو اوس هغې بس یو کاروبار نه جوړ شوی دی. دلته کې یو بازار دی لکه مخکې څنګه پخوانی په ډبګیری بازار و که نه دلته تیرا بازار ور په کوهاټ کې لکه دا کلونو نه دغه بازار دی د فنکارانو نو هلته بس بیا چې ځان ته خپلې خپلې ډېرې دي هغوی کې ناست دي. دلته خو زمونږ لکه د کوهاټ خو احمد سحر دی گل نواز استاد دی او هغه نه دوا قبل جان او رضی صاحب دی او وخت عربي او هغه وتلې دی هغه څه مکرشه دی چتا دا نو دا نه دی دغه کی ملکان نه لکان را وتی دی خو ماته تاسو نمونه نه راځي
اند کبي پمینا مینا ود سلطان مرمنه ود دی وشتما ود سلطان مرمنه ود دی وشتما
ماستر رحیم ګل په غږ مو دا یو بل سندره واوري دا دیوای د کوټ او شاوخوا سیمو سندرغاړي د خپل استعداد مطابق ځوانانو ته موسیقي ورزده کوي. رحیم ګل په یوه وخت کې په تیر وخت پسې ارمان کوي چې په خبره د موسیقي خوندور محفلونه به کېدل. د جاتوی د خلکو د اقتصادي مشکلاتو له وجې د هنرمندانو پروګرامونه کم شوي او کوي هم نو ګټه وټه دومره نه وي چې هغوی پرې د ژوند ضرورتونه پوره کړی شي.
استادان خو لکه خپل حد پورې بس هر سړی استاد دی لکه کنه زده کړی دي نو داسې لکه ګلنواز دی هغه لکه دلته شاګردان شته دي هغه کې هغه راځي خپل شاګردانو ته هغه ورکوي کنه او داسې خو ماته خو خلک دي خو زه دا هغه نشم کولی ما ورته چیرې زه خو موږ ته خپل هم داسې څه نه راځي خو ما یاردا بوج نه شم اغستی په دغه باندې نو داسې شته دي بس لکه آسان کار نه دی دا خو ډېر مشکل کار دی خو بهرحال بس هر سړي چې څومره زده کړی دی نو بلته هغه هماغه به ښیي چې کوم هغې ته زده دی نه هغه شی پروګرامونه شته او نه هغه شی لکه خون مزې شته لکه نن نه تقریبا 15-20 سال مخکې کوم ماحول و بل دا دی چې مثال په دې دور کې کته چا یو 25-30,000 روپۍ یاد دی کینو هغه وایي چې او دا خو ډېرې زیاتې پیسې وخیلې نو الم کې 25-30,000 روپۍ خو هېڅ شی نه دی هغې کې خرچې شي شپږو کسان موزیشن شي تا سره ساؤنډ سیسټم شي ګاډی شي دغه شي نو هغه هېڅ هم نه جوړېږي خو بهرحال دا خلک مجبور دي بس که هغه لږي که ډېرې ولې چې هغو باندې ډېرو خرچې پرې راځي نور د کور خرچې وي ترونه په کرایي وي او داسې درد بیماري شي که نه غم خدي شي نو څوک بس ګوري چې په کومه طریقه بس هغې ورسره جوړه خوري نو خو خوند هغه شی نشته ټول فنکاران عجزان جاړي چا باندې د ډېرو کرایانې دغه شوي دي که نه جمع شوي دي او بس الله ته به سوال کوو چې الله دې ټولو ته آسانه کړي پاک پروردګار خو مشکلات شته دي.
ماستر رحیم ګل وایي د کورمی او شاوخوا سیمو خلک په مخصوصو راګونو کې خپلې وطني سندرې اورېدل زیات خوښوي. هنرمندانو زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د سیمې د ځینو کلو اوسیدونکو له هنرمندانو غوښتي چې هلته دې موسیقۍ ته نه ورځي. د ده په خبره هنرمندان د خپل امنیت له پلوه او له دې امله هم چې هسې نه د افغانستان په څیر په پښتونخوا کې هم پر موسیقۍ بندیز ولګي اندېښمن دي.
کوهات نه ولا نک چې کوم را ټول دې کې بیا د بنگشاله کو بیا د کورمې علاقے د خلک پکې زیات دي نه نو دوی زیات ګر موسیقي چې کومه ده پهاړي نو دا لکه د پهاړي دغه ده راګ دی نو زیات تر دې د خپل د وطن چې کوم دی دې سره د نورې د غم دي سندرې دي بیا غاړې ورته وایي دې سره غاړې دي په دې پاړې کې او ضلع کې که نه ضلم ورته ویلی شي کې سوریم ورته ویلی شي نو هغې دغه کې زیات کار زمونږ دا خلک چې کوم دي دې رګونو کې دا خپلې د کلیوالي ګانې چې کومې دي سروکی ورته وایي مصرعیز نو هغه زیاتې واوري خوند ورته ورکوي ډېر زیات کوم چې دیهات سیمې دي که نه نو هلته نه د فنکاران داسې په ډډه زړه ځي او هلته نه داسې شکایت راځي چې یاره دلته کې د موسیقي نه کول غواړو دا حرامه ده که نه دا اندېښنه شته او دا بوی مونږ ته راځي چېره کېدای شي چې دا کیسه دلته زموږ په دا خیبر پښتونخوا ته لکه کیسه را ورسي چېره په موسیقۍ باندې بندي ولګي ولې چې دا اطرافو کې اوس هم داسې څوک نه شي تلی هلته کې باقاعده اعلانونه کړي دي تنظیمونه یې جوړ کړي دي لکه خپلو علاقو چېره دلته موسیقي پابندي ده او دلته فنکارانو ته مونږ وایو چې دلته دې مه راځي نو دې د داره څوک تلی نه شي داسې اطرافو ته لکه د کوهاټ سره کومې ټچ لکې دي لکه هنګو بیا داسې تیرا لکه ده که نه تیرا خو ډېر ستر علاقه ده بیا په دې کې نمونه دي که نه هغې سره بیا دا کرک علاقه ده د خټکو علاقه ده بیا داسې در دره دمخیل علاقه ده، نو دا ګیر چاپیره چې کوم دی نو په منځ کې کوهار دی که نه، داسې بیا کور مې اړخ ته بیله بیا هغې کې کور مې کېم بیا دیهات والا کیږي یو ټایم کې خوشي، خو دا تقریبا د درې څلور کاله کېږي چې دا افال غوندې داسې خوره شوې ده که نه، نو اوس بیا حالات داسې پوره تذکار نه دي.
دا واوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګرې خپرونه چې پکې مو د هنګو د یو پیژندلې سندرغاړي ماستر رحیم ګل د ژوند د هنر په اړه د خبرې واورېدې. د خپرونې په پای کې له دې یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخه.
وزیرستان دا اورب زو پخورا ار پات بینه د پختون بای دی د با جوړ دا اپری دو پخورا ولد بل چپلم سن بای گی د پم منګ موصبت وطن کې د پختنو منس کې تړون راوله جوړ دا وس بدلت وطن کې د مل اغس چوندون راوله رب زمون جنت جنت وطن کې سول راولی سکون راولی چوک دا آغس پگلت وطن کے دمیل آغس جوندن راولی چوک دا آغس پگلت وطن کے دمیل آغس جوندن راولی سمون دا کرم چنارو ناوسی چاپسونو چلم بے بلکڑے سواد کے نخترے اس میں غرونا اسو چاپ قبر چنگ دیوے بلکڑے تب شارونو دے سنت وطن کے اگا خوندنا اس سکن راولے جو دا آغا سے بغلت وطن کے دمین آغا سے جوندن راولے رب زمون جنت جنت وطن کے تسول راولے سکن راولے
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
جانان ہم دبو ٹیٹا جانان ہم دبو ٹیٹال شو جانان ہم دبو ٹیٹال شو یو گڑے بانتا رخے ونے بانتا رخے جس بک میں بانتا رخے بمتا رخے